محمد شبریم دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم وړاندې د ازادي په سپو کې پروګرام لرو د بحث موضوع مو ده د طالبانو له لوري د پخوانی پاچا محمد ظاهر د وخت اساسي قانون د هغو مادو تطبیق چې د دوی په وینا له شریعت سره په ټکر کې نه وي آیا د هغه وخت قانون داسې څه لرل چې له شریعت سره په تضاد کې و د و 50 کال مخکې دا قانون اوس د تطبیق وړ دی مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو خبرونه سره
طالبانو په کابل کې د خزو د حقونو د یو لاریون مخنیولي ل کابل د امریکا د ادواو تاسو لیک او په چین کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه تاسو غونډه راپورونه وایي چې طالبانو نن د کابل د خزو د حقونو په پلوي د یو واړه لاریون د خپرولو لپاره هوایی ډز کړي د فرانسې د خبری اژانس د راپور په حواله د شپږو خزو د کابل په ختیځ کې د یوې لیسې مخې ته د اعتراض په توګه راټولې شوې وي او غوښتنه یې کوله چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکول شي دوی له ځان سره په یو شعار کې لیکلي وو زموږ قلم مه ماتوئ زموږ کتابونه مه سوځوئ زموږ ښوونځي مه تړئ د فرانس پرس په وینا طالبانو بیا له دوی څخه شعارونه واخیستل او اجازه یې ورنکړه چې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي د خزو د حقونو د فعالانو له پرلپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي خو ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په پلان کار کوي د امریکا متحده ایالاتو ادباو ډله او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنې اسناد لري له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته الوتنه وکړه د رویټرز د راپور په وینا د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبری اژانس د برېښنالیک په ځواب کې ویل چې مسافر نن سهار د سوداګریزې الوتکې په واسطه له کابل څخه ووتل د کابل نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ګډې وډې پروسې په جریان کې خراب شوی و د قطر او ترکیې په تخنیکي مرسته نسبتا بیرته فعال شو د پاکستان نړیوال هوایي شرکت په شمول یو شمېر هوایي شرکتونه د دې هوایي ډګر له لارې محدود خدمات وړاندې کوي د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کارپوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړه شي د وزارت یو ویان وویل چې د شانګهای پیکینګ فورم تر نامه لاندې دا غونډه د اکتوبر له 15 څخه تر 16 پورې جوړیږي د رویټرز د راپور په وینا د سرمشریز یوه برخه به په سیمه ییز امنیت د افغانستان د وضعیت اغیز باندې بحث وکړي د شانګهای پیکینګ فورم د سیمه ییز امنیت غونډه چې پکې به په دفاعي چارواکي او کارپوهان برخه واخلي د چین د بشری مرستو لومړنۍ محموله کابل ته راورسېده په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړې ویل دي چې دا مرستې د کډوالو چارو وزارت ته سپارل شوې دي نوموړي زیاته کړې چې دې مرستو کې کمپل او نورې تودې جامې شامل دي د چین سفیر له افغانستان سره دا مرسته د خپل هیواد د کلک ملګرتیا یوه نښه بللې ده وانګ یو ویلي هیواد یې له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 30 میلیونه ډالر په پام کې نیولې دي څو اونۍ وړاندې قطر او پاکستان هم له افغانستان سره ورته بشري مرسته وکړه د اسرایلو پولیسو نن وویل چې اسرایلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینۍ ښځه په ډزو وژله پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا ښځه د الاقصی جومات له دروازې بهر له افسرانو سره نږدې شوه چاقو یې راوویست او هڅه یې وکړه چې افسران ووژني د دې ښځې هویت سمدستي نه دی روښانه شوی د مۍ په میاشت کې هم په ختیځ بیت المقدس کې فلسطینیان او اسرایلي ځواکونه سره نښتې وکړې له دې وړاندې اسرایل او فلسطیني ډلې حماس د غزې په تړانګه کې 11 ورځې جګړه وکړه چې دا د 2014 کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ لویه نښته ده او د ایکوادور ولسمشر د دغه هیواد په زندان کې تر خونړۍ شخړې وروسته ټول هیواد کې بیړنۍ حالات اعلان کړی دی دې شخړه کې لږ تر لږه 146 تنه ووژل شول او شاوخوا 80 نور ټپیان شول د پولیسو چارواکو ویل چې په لیتورال زندان کې دا نښته د نشه یي توکو د دوه سیالو قاچاقړونکو ډلو ترمنځ شوې ده د ایکوادور ولسمشر ګلیرمو راسو ویلی پر دې خواشینه ده چې زندانونه د جنایتکار ډلو لخوا د قدرت د شخړې په میدان بدلې کی
د آزادۍ په څپو کې.
در امواج آزادی
احمد شبریم پریخ پرونه که ستاسو کوربه. طالبانو روانونه وویل چې د محمد ظاهر د پادشاهی د اساسي قانون هغه برخې به تطبیق شي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. دا قانون په 1343 لمریز کال کې تدوین شو او طالبانو ویلي دي چې دا قانون به د عبوري حکومت د دورې لپاره وي، وروسته به بیا دوی خپل اساسي قانون جوړ کړي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خپرونې میلمانه تاسو ته در وپېژنم، په دې اړه راپور لرو.
یو نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروسته یې په ټوله افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ. تازه دوی ویلي دي په پام کې لري چې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې وي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوې درلودې.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوي، د ښځو حق هغه رقم چې اوسني اساسي قانون کې دغسې نه وه. کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه وله. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې وه.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون، کوم چې د دوی په خبره د اوسني عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي، تدوین او وروسته د لویې جرګې له لارې تصویب کړي. د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال اساسي قانون د لویې جرګې له لوري په 1128 مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون له مخې د دولت درې قواوې، اجرائیه، مقننه او قضایه، تفکیک شوي. ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسي جرګې لخوا تاییدېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل سوی و. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل سوې وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي سوی و. له کله نه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت رانسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپو مطیع الله خروټی وای د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه دی.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغسې یو نیمبند قانون چې د آزاد مازاد شاه د وخت قانون ده بهتره ده. د آزادي بیان مثلا ته ذکر وم، د اوس آزادي بیان چې مثلا خلق ولس غواړي، هغه د آزادي بیان په قانون اساسي د آزاد مازاد شاه کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه ده په ډاګه کړي چې دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره په ټکر کې ده. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دې په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهل خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره څیرې تدوین کې، ترتیب کې، تنظیم کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې جوړ سوی و چې تر اوسه بیا 8 ځلې نوی سوی. د حقوقي چارو کارپو سبحان الله مصباح وای له ځینو نیمګړتیاو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1402 کال قانون و.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د پادشاهي د وخت د اساسي قانون د تطبیق په اړه په بحث کې را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکسی، پوهاند ودیر ساپی د حقوق او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی وحید فرزایی میلمنو خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به ورشم پوهان ساپی ته، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له شرعي اصولو سره لکه څرنګه چې ویل شوي دي په کومه برخه کې په ټکر کې دی؟
ډیره مننه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، ټولو درنو اوریدونکو ته، محترمو میلمنو ته سلامونه نوروسه. داسې وایم چې په اساسي قانون د ظاهر شاه د وخت کې د 1343 یا 1945 کال چې هغه تر حدا تطبیق هم شو هیڅ داسې ماده په ګرنې کې پیدا کوله چې هغه د شریعت سره په مخالفت کې اوسي. منتها که څوک ډېر زرادینی عینکې ورته اچوي او ګوري یې چې مطالعه کړو او خصوصا چې اوس د تطبیق لاس لاندې طالبانو د حکومت په واسطه نیول کېږي، نو امکان لري چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیونونه او اعلامیه د جهاني د بشر د حقوقو او مدني او سیاسي کنوانسیون او همدارنګه هغه تړونونه چې د اقتصادي اجتماعي او کلتوري بخش کې قابل تطبیق دی د بشریت باندې، په هغه کې ځینې مواد پیدا کړي چې هغه د شریعت سره ډېر اړخ نه لګوي، امکان لري چې هغه باندې دوی قید کړي یا ریزر بشان ورته ولري.
پوهان صاحبای، د نشتی نیمې پیړۍ د اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت په ځینو مواردو کې آیا زوړ شوی نه دی؟
دې کې شک نشته چې دا تجدید نظر غواړي او اپ ټو ډیټ کول، یعنی نن ورځې په شرایطو سره مطابق راولي، خو دوی هم ما په خیال چې په موقت ډول ښودلي چې دا تطبیق لاندې نیسو او تر څو چې سم قانون اساسي د حتما دغه پروسیجر چې لوی جرګې باندې باید تطبیق شي تایید شي هغه به وړاندې کوي د افغانستان ولس ته، او د دې نه چې دوی جهان ته ښیي چې داسې یو ډیموکراتیک اساسي قانون و، مطلقیت رفع کړی و، مشروطه نظام د شاهي تضمینه و، انتخابات پکې و، تعلیم و تربیه ښځې و نرته ټولو ته اجازه وه، یعنی ټول هغه بشری حقوق صرف پکې تامین و او منل شوي و. صرف یو شی چې تر اخره پورې ظاهر شاه امضا نه کړه هغه د احزابو قانون و چې پیشبینی ورته کړې وه چې احزاب باید وي، مګر توصیح یې نه کړه هغه قانون چې قانون د احزابو پاس شي او برالله منځته راغلي وای تر څو چې بیا کودتا پرې باندې وشوه.
مننه. آغلی پارکزی، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې خصوصا د میرمنو په برخه کې څه داسې ټکي شته چې طالبانو ته سخت ده چې تطبیق کړي؟
سلامونه او نیکی هیلې قدرمن استاد، محترم میلمنو او ریدونکو تاسو ته. زه فکر کوم په هغه اساسي قانون کې هیڅ داسې خلا موجود نه دی چې هغه کې موږ وایو چې د طالبانو د خوښي وړ کومه موضوع نشته پکې، او یا هم په هغه کې د افغانستان میرمنو ته د حق ورکولو موضوع نشته. په هغه کې ټول د افغانستان اتباع مساوي ګڼل شوي، همدارنګه د هغوی حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي دي، او د دې ترڅنګ زما په اند البته دا ښکاره خبره ده چې ښځو ته هغه مثبت تبعیض کوم چې د 1300 قوانین درلوده هغه په پام کې نه دي نیول شوي، خو همدارنګه ښځې د هیڅ د تعلیم په ډګر کې، په سیاست کې، په کار کې، په ټولنیز چارو کې منع شوي هم نه دي. کله چې د افغانستان اتباع ښځې او نارینه نومول کېږي، نو دا قانون ټولو ته مساوي دی. هیرم نشي چې په قوانینو کې معمولا تساوي یو اصل د قوانین دی، یعنی یو څوک پر بل څوک باندې امتیاز نه لري. البته د پخوانی پادشاه قانون د شاهي نظام او خپل د پادشاه صلاحیتونه دا یو هغه برخه ده چې په هغې باندې اوس ملغا ده، مریو الاجرا نشي کېدی. همدارنګه په هغه کې د پارلمان واک اختیار، د صدر اعظم واک او اختیار، او په هغه کې د ولس برخه، ازادي د بیان، ازادي د سیاسي احزابو، اجباري تعلیم، دا شاملې په قانون کې راغلي او باید پلی شي. دا که موقت دی او که اوږدمهاله باید پلی شي. خبره دلته ده چې کوم شریعت چې طالبان نن وایي چې قوانین باید د شرعي اصول یا د اسلام اساساتو سره په ټکر کې رانه شي، په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ هغه قوانین نه دي جوړ شوي او نه هم کلي شوي دي چې هغه په اسلام کې د اسلام اساساتو سره په ټکر کې راشي، او یا هم په شرعي نظام باندې کم خاص اغیزه ولری. د بیلګی په افغانستان کې د قانون جد جزا ټول شرعي احکام دي.
مانه دې ته براشو چې روسه په بحث کې د فرضي صاحب نظر به هم وخلم. فرضي صاحب، اخلي بارکزي د افغانستان روسي اساسي قانون ته چې په 2004 کال کې تدوین شو اشاره وکړه، اساس په نظر د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون او د دې قانون ترمنځ اومده درې د اختلاف ټکي څه دي؟
ډیره مننه تاسو ته او درانه میلمنو ته چې یو زما ډیر خوږ استاد دی او مستقیم استاد مې دی. دغې نه په اجازه سره غواړم چې دغې نه زده واخلم، ځکه چې زه د دې شاګرد وم، د جناب پوهان صاحب شاګرد وم. نو د دې اجازه سره زه به خپل نظر بس ووایم چې دوه درې ټکي چې د دې دوه اساسي قانونو ترمنځ کې دي. یو خدای دی چې هغه پادشاهي نظام وو، پادشاه ټولواک وو، واجب الاحترام غیر مسؤول وو. سره له دې چې په 1928 کال قانون اساسي کې هم د رئیس جمهور صلاحیتونه ډیر وو، خو هغه د اساسي قانون د لوی جرګې په مخ یا په وړاندې رئیس جمهور مسؤول و. یو دا ډیر مهمه خبره و. دوه مهمه خبره دا و چې رئیس جمهور د افغانستان په دوه اتم اساسي قانون کې انتخابي و، او د رسال ویختم اساسي قانون په اساس پادشاه یو میراثي شکل غونډه و. دریمه خبره دا و چې د صدر اعظم شتون او نشتون و. کادرې ټکی ته پام وکړو. کنه بیا خو د اساسي قانونو لمخې یا د اساسي اصولو لمخې هغه قانون په خپل د 28 کال قانون پر اساس هغه لغوه شوی ده. یعنی کچیرته د طالبانو رژیم غواړي چې هغه قانون بیرته راژوندې کی، باید له یو فرمان لمخې دا قانون د اساسي قانون لغوه او هغه اساسي قانون بیا راژوندې کی، بیا پاس لاغینه کولای شي چې هغه کې تعدیل راوړي.
فرضي صاحب مننه. بله، او بخښه تاسو پیشنهاد ته بیا راشو په بخښنه سره همدغه ټکی ته بیا وړاندې هم اعدامه ورکو چې طالبان په خپل تیره دوره کې هم د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ کړی و، خو له بی خبرتیا وروسته په دې اړه بحث دوام ورکړ.
آزادی په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2001 کال پورې د نافذه قانون په اړه د افغانستان د تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز دریس عبدالجبار بهیر نظر در سره شریکو.
طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1903 کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلای وو، په استثنا د هغو موارد باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي، او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په هغه وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هوت په 14مه باندې په 12مه غن فرمان باندې امیرالمؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو، د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلی دی چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقی ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي، او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې تخپل مربوطه و ادارو پورې لای سره مولي تر عدلی پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
استاد صفای، د طالبانو په تیره دوره کې چې په هغه وخت کې هم دا ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به تطبیقوي، ډیر انتقادونه کیږي چې هغه قانون دوی لکه څنګه چې په کار وو تطبیق نکو. نو دا ځل تاسو څومره هیله لري چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به په دې عبوري دورې کې تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې هغه تیرې دورې کې اصلا د قانون اساسي د ظاهر شاه تطبیق نظر نه دی کړی او تطبیق کړی نه دی، ولې چې هلته مثلا یو مورد کې چې نجونو ته آزادی ورکړ شوی و تر یونیورسٹی پورې درسونه خپل ول ولی د وړکتون نه نیولې تر پوهنتون د خلاصېدو پورې هغه دوی تطبیق نه کړل. مکتبونه یې جنکیانو بند و، پوهنتونو ته نه شول تلی، کارو ته نه شول تلی. دا آزادیګانې په هغه اساسي قانون کې وجود لري او محدود شوي نه دي. نو فکر کوم دا ځل چې دوی راغلي دي او تجربه یې هم د شلو کالو کې چې تېره کړله بهارو ملکو کې هم دوی وسط نظر به لږ ذره زیات شوی د نفوس مقابل کې و د زنانه او مردانه او د دې مسایلو په مورد کې چې تبعیض باید نه وي د دوی په منځ کې او شرعي هم نه ده. نو په دې لحاظ باندې اوس جامعه یې غواړي، دنیا یې غواړي، غیر د هغې نه په رسمیت نه پېژني. نو دوی هم همدې ښه کړي دي چې دا اعلان کړي چې موقت ډول دپاره د ظاهر شاه د وخت قانون اساسي موږ تطبیقوو چې هلته دا آزادیګانې نجونو ته او هلکانو ته او ښځې هنر ته ټولو ته موجود دی، هم د تحصیل حق لري، هم کار کولی شي، او هم انتخاباتو پرنسیپ مني، هم د یو مطلقه حاکمیت نه مشروطه حاکمیت ته چې قانون په نظر کې ونیسي راښکته کېږي قدرت د دولتي. نو دا شیان نظر کې نیولې دي او ځکه اعلان وکړو چې دا موږ تطبیقوو موقت ډول دپاره تر څو چې بل قانون اساسي ډول
مننه اخلي پارک سي. تاسو څومره هیله من یاست چې طالبان به دا ځل دغه اساسي قانون تطبیق کړي؟
متاسفانه زه په دې باندې ډیر باوري نه یم چې طالبان وشي کولای دغه اساسي قانون تطبیق کړي، یا بل حتی هغه قانون چې خپل دی وځکې. ځکه چې سربیره پر دې چې د طالبانو په فکر او باور سره هغوی هر شی د خپل دید نه ګوري، قوانین په مجموعي ډول باندې هغه اصول دی چې په ټولنه کې نظم راولي او یو د جانبه قرارداد د حکومت د دولت د خلکو لخوا څخه، او په هغه کې باید په اول قدم کې د خلکو حقوق تضمین شي. طالبان ګوري مثلا که چیرته په قوانینو کې چې دا یو عمومي اصل دی چې تاسو ټوله نړۍ کې وګرځئ، دغه اصل یو اصلي اصل دی، ځکه دا یو اسلامي بشري اصل هم دی چې ټول اتباع قانون ته مساوي مسؤلیت او امتیازات لري. یعنی د قانون نه اوچت څوک نشته. متاسفانه موږ داسې ګنګوسې شته دی چې ګویا په افغانستان کې به هغه سې نظام د جوړېدو په حالت کې وي چې په هغه کې یوه ډله د ټول افغانستان لپاره به تصمیم نیسي، حتی انتخابي سیتونه به هم د هغوی د خوا څخه معلومیږي چې څوک حق لري انتخاباتو ته ودرېږي او څوک حق نه لري چې انتخابات ته ونه درېږي. همدارنګه دلته د چک او بیلانس موضوع هم تر پوښتنې لاندې ځي. هیڅوک ځان ولس ته ملت ته پر نه ګڼي چې ودرېږي او ووایي چې دغه اصول دی او په دغه شیانو باندې موږ تاسو ته جواب دی او پاسخگویو. او د دې ترڅنګ تاسو فکر وکړئ که چیرته داسې یو نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې صرف یو دیش کسیز یا څلوېښت کسیز شورا د علما او خبرګانو چې په هغه کې معیار متاسفانه معلوم نه وي او هغوی ځان هیچ چا ته هم پړ ونه ګڼي، مسؤول ونه ګڼي چې جواب دی اوسي، په اصل کې هغه اسلامي اصل چې د جواب دی، د انتقاد دی، د مسؤلیت پذیری دی، د حساب دهی دی، هغه تر پوښتنې لاندې دی.
دلته وبخشي، دلته خو که چیرته په همدې برخه کې انتقاد وي، البته تر اوسه پورې خو لا دا قانون نه دی عملي شوی او یا پیل شوی. په ګاونډي ایران کې ورته قانون تقریبا نافذ ده. شورای خبرګان ټول واک لري او هر څوک چې غواړي چې انتخاباتو ته ودرې هغه دري شي، او که وغواړي چې لري کې هغه لري کوي.
یعنی تاسو څه فکر کوئ چې په ایران کې کوم نظام چې دی په رښتینی ډول سره هغه یو اسلامي نظام دی؟ په اسلام کې چې تاسو راشئ د صحابه کرام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ګوري، هغه خپل ځان خپل خلکو ته جواب دی ګڼله. مګر متاسفانه نن سبا هغه نور مسلمانان هیڅ خپل ځان خپل خلک خپل ولس او خپل امت مسؤل نه ګڼي چې ورته پاتېږي جواب ورکړي. په ایران کې دا قوانین هم شته چې په جماعتو کې د سنیانو چې هلته سنیان هم یو حقیقت دی لږه کوي دي، مګر شته دی. هغوی حتی اجازه د خپل اذان نه لري چې ویکي. یا تاسو فکر کوئ چې دا یو اسلامي اصل دی؟ زه فکر کوم چې په هر ټولنه کې قوانین د همغې ټولنې د غوښتنو او ضروریاتو سره سم د وخت، زمان او مکان سره په پام کې نیولو باندې جوړ شي. دلته ځینې راځي چې وایي عالم او غیر عالم مساوي او برابر نه دی. ښه، صحیح، منم در سره. مګر موږ چې وایو د قانون په وړاندې برابري، دا خو بیل شی دی. که یو عالم قتل وکي او یو څوک چې علم نه لري قتل وکي، قانون خو په دواړو باندې یو رقم تطبیق کیږي. په اسلامي نړۍ کې او په اسلام د اسلام په اساساتو کې د عالمانو برخه د صلاحیت په حساب باندې ډیر نه ده، بلکې د مسؤلیت په حساب باندې ډیره ده. صحیح؟ یعنی عالمان ډیر مسئول دی نسبت تر هغه خلک پوری چې هغوی د علم نه بی بهره پاتې شوي دي. د هغوی مسئولیت، د هغوی رسالت، د ټولنې د عامه پوهاوی، د خلکو ته د علمیت ورکولو مسئولیت ډیر دی. نو چیرته چې موږ وایو چې عالمان راځي، صحیح، علما او شورا، آیا دا شورا خپل هغه دینی واجبې ادا کړي او کنه؟ یو. دویم، تاسو څه فکر کوئ چې هغه مخفر د مثال په ډول باندې اوس هماغه قانون چې دوی وایي هماغه نافذ تنفیذ، آزادی د بیان دوی ته د منلو وړ دی؟ په عملي لحاظ باندې مکتبونه د ښځو او د جنکیو لپاره تړل شوي، کارونه دوی نه اخیستل سوي، آیا حکومت عرضه د خدمات کوی سي؟ آیا په اسلامي نړۍ کې داسې بل کوم ملک شته دی چې ښځې صرف د دې په خاطر باندې چې ښځې دي د تعلیم نه محروم شي او د کار نه محروم شي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا دیش په سلنه کې چې د حکومت هغه اصلي چرخ ښځې کارکوونکي د دې بیکاري سره به فقر څومره نورم ډیر شي؟ هغه کورنۍ چې صرف سرپرست ښځینه دي هغوی به څه وخوري؟ هغه میندې چې خپل د کورنۍ ټول مسؤلیت سرپغار لري او نفقه ورکوي هغه ته به څنګه شي؟ ګوري، په اسلامي نړۍ کې په اسلامي قوانینو کې د فقر د منځه وړلو لپاره کار کیږي.
مننه. د اغلی فرضي خبرې مې مخکې قطع کړې وې، دوی یو وړاندیز هم کوو، دا وړاندیز به سره واورو بیا اوریدونکو ته مخه کوو. فرضي صاحب، مهرباني.
زما وړاندیز دا و چې کچیرې طالبان غواړي چې اساسي قانون ته مخه کړي، یعنی غواړي چې اساسي قانون نافذ کړي، اگر آخرین اساسی قانون نافذ او پس لغې نه کېدای شي چې دوی تعدیلات راوړي، دوی په خپل شیوا باندې، په خپل رسم باندې هغه تعدیل کړي، او هغه شیان چې د دوی له نظره د اسلام سره تکر لري یا د دوی د اصول سره تکر لري هغه بیا تعدیل کړي. کده سی چې دوی غواړي چې یو اساسی قانون مقصد رامنځته شي یا اساسی قانون د موقت دورې په شکل تنفیذ شي، او دوی غواړي چې ازان اساسی قانون تورسی کرد که اغاز نی بیا ده یو چوی خوشپرزا ده، یعنی خوشپرزا دستی چه دو قانون نمانی خو مقصد یا اصول منی چه بیاد نری توران دیکی چه دقا دیمون اساسی قانون پر بنیاد کارتو دقا دی نظام شاهی نظام یا اغاز حقوق چه ادبا و تور کرد شویدی اغاز نظم چه اساسی قانون غواری اساسی نظم پا یعنی پا اصول که د اسلام پا اساسات برابر نده. خب کیده ایشی چه مونگ در نوی عصری علوم و تپکتو سره او همچنان در اسلام اساسات سره یو تلفیقی شو را جور کو او اساسی قانون تری جور کو که نه بیاد دستی چه یعنی انتخابی انتخاب نوائنزه، یعنی دستی یو شایوی چه دوی پزاوقی اساسی قانون دوی پزاوقی اگه اخپلا ده گذاشته قوانین یا شاته شوی قوانین طول لغوه شوی دیده دو اتیام قال ده اساسی قانون پا نافذه دو سره. نو سنگه کولیشی چه یو قانون ده قانون خیلی یو اساسات داری یا استاد پلاین که در زما خبری او یه قانون خیلی یو اساسات داری یا اصول داری چه یو قانون نافذ کیده شی اگر پس سه شکل باندی دموکراسی پا حساب انتخابات کیگی اگر قوه محسس رازی قوه محسس بیاوایی چه در قانون نشتن و در قانون منگمن و در نمن و در یو فرمان صادریگی یا کمیته جوریگی یا کمیسون جوریگی در اساس بیا لکه چې د دوه اتیم کال په اساسي قانون کې درسي کمیټه جوړ شوې، علما و راغلل، متخصصین راغلل، استادان راغلل، به خبر وکړه. بیا پس لاغه نه یو نوی اساسي قانون را منځته شو، هغه تیر شوی اساسي قانون بیا لغو شو.
من نه فرضی شه
کې چې موږ دا منو دا نه منو دا سی بیا دا د قانون د قانوني اصلا یدا یو یعنی اساسي خبر.
من نه بیا هم لای خبرته ورسته اوریدونکو ته مخکو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای سي. شمیره د خبرونې په ترڅ کې اعلانو
او د سکایپ لاین بوخته اغلی بارګزی د سکایپ لالاري را سره ملګری ده. او د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم، دوی شمیره لرو 100420221205001. تکراروم 00420221205001. بلش میره ده 00420221205001. این دیده دوارو شمیرو ترمن صرف روستی چلورو تا پامو که خدا دویما تکراروم 00420221205001. د لومړی وی 15001 وروستي څلور شمیرې دي او د دوهمي شپږ څلور صفر یو او نور عددونه سره ورته دي. یو اوریدونکی په لاین کې را سره، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه
وکړئ. زه سردار محمد تاسو درنو میلمنو ته د زړه کومې نه سلامونه وایم. میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې میلمنو موږ 15 میلیونه 15 میلیونه نفوس په افغانستان کې لرو. نن موږ چې د وزیرانو قانون و
د خپل قانون د
ټولنی قانون و.
مننه بل اوریدونکو ته مخه کو، ازرې په سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم رورا.
وعلیکم السلام
رورا. یو څه د درو واره مننه کوم. آیا دا حکومت د افغانانو په اصل کې دی؟
بله مننه، دا ستاسو سوال مو واخص، بل اوریدونکو ته مخه کو، مهرباني وکړئ اساسي چپو کې پروګرام دی. لدی اوریدونکو سره نه اورو. تاسو پلان کې اس مهرباني وکړئ. خپل پښتنه وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورور زما دا پښتنه ده، تاسو په مظاهرې کوئ د افغانستان د ملت په باره کې مظاهرې وکړئ، دغه پیسې چې خلکو یې ساري کړې وي، ظلم وسکېږي، ناروا وسکېږي. تاسو د خپل چوکۍ لپاره، بلند منزلون لپاره، قاتلان لپاره مظاهرې کوئ، دغه ملت لپاره، خوار کونډو لپاره مظاهرې وکړئ.
د قانون وروره، د قانون په برخه کې زموږ بحث دی. بحث مو د قانون په برخه، د قانون په برخه کې څه وایست؟ دا ټلیفون قطع شو. د بل موضوع یاد کړه، بل اوریدونکو ته مخه کو، مهرباني وکړئ اساسې په سپو کې پروګرام دی. دا اوریدونکو یې اخلو بیا میلمنو ته ورځو. تاسو پلان کې اسمه روانه کوئ.
هلو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څه ورځ ته تاسو سلامونه او تاسو مې منو ته او دغه سلامونه ورنه کومه. ما خو یو هیله تاسو نه دغه دا چې تاسو کله دغه پرګرامونه لري نو طالبانو نمائنده به تاسو ملما کوي. ځکه افغانستان او زغی په لاس کې دی او هغه باید قبول وي په هر شي باندې.
بله. او
دغه مخایشته مزه دغه افغانستان خلکو په ګټه ده.
بل اوریدونکو ته مخه کوي، مهرباني وکړئ اساسي سپوک پروګرام دی.
سلام علیکم شهبر سازمان. سلامونه دي تاسو او تاسو اوریدونکو ته ورسیږي.
وعلیکم مهرباني.
نظر مو داسې دی چې هغه د ظاهرشاه قانون چې په هغه کې کومې مادې ته اسلامي امارت هم ویلي دي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، هغه خو ډېر یو جامع قانون دی. د هغه قانون پر بنا باندې مطلب نو داسې یو کار و کتار د افغانانو دپاره ډېر ښه کار دی. کوم شان چې د اسلام سره په ټکر کې وي دا جامعه خو مسلمانه ده، نو هغو ته باید چې د صفر نقطه کښېږدي
اسلام سره ټکر کړي.
او داسې په اسلام کې خو په هغه وخت کې صاحب ډېره زیاته ډیموکراسي و، رښتیا هم د دین په باره کې داسې کارونه نه کېده. و مدرسې و مسامتب جماعتونه خوار و، خلک د دې جنۍ خوا ته تللي و. مطلب داسې په ظاهره باندې مطلب یو ډېره ازادي و، ښځې و، نر به سره ګډ و. داسې دا باغ بالا و په دغه منچ کوچ به دوی مطلب د سیر و د سیاحت لپاره سره ګرځېدو. نو دغه بعضې شیان و چې هغه په قانون کې نه و، خو قابلیانو کول یا نورو خلکو کول، خو دغه شیان مطلب لر نو کوي. داسې د جامعې
سره
مطلب ځکه چې دا د پاکستان د آی اس آی او د پنجابي او انګریزي امارات څخه موږ کومه توقع نه لرو. ځکه موږ ته زموږ ګران هېواد افغانستان و موږ ته ساتلی نه شي. دا د پاکستان پنځمه صوبه ده.
مننه چې تاسو موضوع له د طالبانو استازي مخکې بیا اوریدونکي ویل چې د دوی استازي راوغواړي، کله ناکله دوی ته بلنه ورکوو او نو سره برابری جیسے دوی پخپرمن کے برخرا سر وخلی. پارحال آزادی سپو کے پروگرام دے دا پروگرام موضوع مو دادا چې طالبان روانه ونی وویل چې د محمد ظاهر د پاچای د اساسي قانون هغه برخه به تطبیق شي چې لشریعت سره پټکر کې نوی. د خبرونې میلمانه مو دی پوهان ودیر صافی، شکریا بارکزی او وحید فرزی. پوهان صافی د اوریدونکو د پښتنو په برخه کې په لاندو خپل نظر کې څرګند کړئ لطفا.
خبر خدا دا چه ظاهرشاه د وخت اساسی قانون بانده دینو محترم اوریدون کو د ډیر آزادی در لودلو خبرو کرلا، او همدارنګه دوی شک کاره کوو چې اوس طالبانو نظام هم هغه اومنی یا به ونه منی یا به څرنګه تطبیق شي. نو خبر خدا دا چې زه فکر کوم نظر هغه وخت چې د ظاهرشاه دا قانون راایستلی و تر ننه پورې کله چې فیصدي موږ وسنجوو د افغانستان خلک ډېر شعوري لحاظ سره، د فکر د لحاظ سره، که تعلیم عملا کړی هم نه وي ډېر، نو دوی پوه دي، په سیاست هم پوه دي، په خپلو حقوقو هم پوه دي. نو کېدای شي چې دا هغه قانون اساسي یو راهنمایي د طالبانو دپاره د تکمیلولو او یا د ټولو هغه شرعي بحثونو که هغه کې برملا ذکر نه و، د هغې ذکر کول هم په څنګ کې لازمه وګڼي. او جهاد تېر شوی دی کلونو کلونو په دې ملک کې، وجه ډېر تغییر کړی دی. نو فعلی شرایط د پاره هم د زنانه او هم د مردانه او د افغانستان د پاره، د افغانستان ټول وګړو د پاره، ماشومانو د پاره، د اوس د پاره، آینده د پاره، یو کړنلاره معلومول او په هغې باندې تک کول دا بهتر دی. نظر دې ته چې هر څه مبهم وي او نامعلوم وي او ولس پوه نه شي چې په کومه لار کوم خواته روان یو. نو که د طالبانو محترمو طالبانو دا اوسنی رژیم چې راغلی دي د دې تطبیق په ښه وجه سره د خلکو په د افکارو د ازادۍ او د حقونو مطابق تطبیق کړي، دا به د سمې لارې ته راهنمایي کړي او یو ډېر ښه قانون به هم د هغې په بنیاد باندې آینده دپاره وکولی شي چې قانون پوهان د اساسي حقوقو استادان پوهنتونونه د وطن او دوی هم مشاورین دی نورو پیشرفته مملکو مرتره غواړي راغوښتلی شي مقصد د علماو شورا باندې تطبیقوي او لویه جرګه د خلکو راغواړي عنانوي چې ټول خلک پرې باندې صحه کېږي چې دا صحیح ده بیا نو تطبیق یې هم اسانېږي هم خلکو ته هم نظام ته
مننه ځینې کسان په دې چې له طالبانو سره جوړ نه دي او له دوی سره مخالف دي په دې کې شک کوي چې طالبان به شریعت نافذ کړي او طالبان ویلي دي چې د شریعت هغه برخه به د ظاهر شاه د اساسي قانون لري کوي چې له شریعت سره په ټکر کې دي په دې برخه کې په کاناډا کې میشته سیاسي چارو د کتونکې مجید قرار نظر سره شریکو
شریعت مفهوم د هر تفنید باندې فرق لري اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینټ جوړ کړی ده خپل غیر شرعي کابینټ ده ځکه چې په اسلام کې د مسئولیت سپارلو اصل دا ده چې تاسو به امانت اهل ته سپاري ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو په دغه اول فیصله دي کې چې دا څوک به دي دغه په وسیله باندې شریعت حاکموي هغه مرجع اصلا غیر شرعي ده خپل دې شریعت کې تطبیق دعوا سره چې دوی کوي د چې اتفاقي شکل د شریعت تطبیق دی هغه نسته او کوي هم د دوی شکل چې کوم شکل دوی تطبیق کوي دا اتفاقي شکل نه دی بلکې د نړۍ علما په کوم شکل سمو تاسو طالبان تجربه کړی او د دوی شریعت تجربه کړی دی هغه وژن یا هغه شکل دی تطبیق د شریعت نه په د نړۍ په بل کوم هیواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چیرته هم داسې دوره راغلي چې فکر کې ملایان حکومت وو مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته بل خصوص د دیني طبقې د حاکمیت تصور دا د نورو مذاهب وارثو تصور دی په عیسویت کې په خوا او وسطي او تورو کې په عیسویت کې دا تصور وو په دې نورو ټولنو کې ښایي وي اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دغه نه راغلی چې د ملایانو په نامه او طبقه ولاړه شوی او غوی د حکومت کوي د دیني علم کار او د دیني طالب کار چې د دیني علم او د دیني علم طالب دی او تاسو د حکومتداري ساري هغه د اهلیت په بنیاد باندې شو چې د اکثر به د سیاسي سکتور کې دي زراعت په دې زراعت سکتور کې هم دغه امانت اهل ته ورن چې د متاسفانه د په قاعده کې درخه کړی دی
اخلی پارکسی د شاغری قرار د دې خبرو په برخه کې چې په دین کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته ستاسو نظر څه دی
زه فکر کوم دا یو عمومي نظر دی چې قرار صاحب ورکړ دې نظر سره هیڅوک نشي کولای چې خپل مغایرت وخی همدارنګه که چیرته ځینې خلک وایي چې ولا مونږ جهاد وکړو او د جهاد نه وروسته حاکمیت سیاسي قدرت مونږ حق دی دا ملاته فریضه ده ځکه چې جهاد فرض دی او هغه فی سبیل الله دی یعنی د خدای په لار باندې دی او کار و اهل تسپارل دا هم په اسلام کې هم په دین کې یو اصل دی ځکه چې هغه یو امانت دی او ویل کېږي چې تاسو خپل خلکو ته هغه مسؤل کسانو ته په ښه ډول باندې باید یو کار اجرا شي او موږ ته واکې زه غواړم څو شیانو باندې یو لاند تبصره ولر په اول قدم کې استاد فرزي ویل چې تیر قوانین لغوه دی او څنګه غواړم بیت دوستان ته وایم چې په 2001 کال کې د بن کانفرنس جوړ شو په هغه موافقت نامه کې د پادشاهی د دورې چې یعنی د 1340 کال اساسي قانون چې د پادشاه د قانون او چم د طالبان هغه مری له اجرا کړي او ما غوښمن لسه د موقت دورې لپاره بغیر له فرمان چې هغه فصل او باب چې شاهی صلاحیتونه او شاهی کورنۍ او پادشاه لپاره یعنی دا په موافقتنامه کې راځي دا د سیو چې نه دی چې یو څوک په یو فرمان باندې د یو ملک اساسي قانون بغیر له دې نه چې اوس ټول شیان ته پوښتنې لاندې دي اوس مثلا دوی چې وایي امیر دا امیر څنګه ټاکل شوی دا امارات رقم جوړ شوی جوړښت څنګه دی یو نظام چې ټول د اول نه د بنیاد نه د مشروعیت نه نیولې تر عمل کار د پورې تر پښتني لاندې نو څه فکر کوم پاره کې چې دوی یو فرمان ورکی یا ورنکی ډیر مهم نه دی زما خبره دا ده چې تر بی قانوني بد قانونم خدای یعنی که په یو ټولنه کې چې هیڅ قانون نه او تر ټولو نه یو بد قانونم چې حاکمی هغه خدای پته شو په هغه وخت کې غیر اسلامی قوانین افغانستان کې. افغانستان کې هیڅ وخت قوانین غیر اسلامی و غیر شرعی نه و. افغانستان نه واوه، البته په خوا اسلام دی باندې د قدرت او چوکۍ اخیستو په صفت باندې نه کارول کېده. اسلام د یو عقیده او دین په صفت باندې و، او متاسفانه نن د اسلام په سر باندې تجارت کېږي. تفاوت هم داده پاتې شوله دا چې حکومتونه څه رقم جوړېږي او د خلکو د دې سربېره پر دې چې د خلکو حاکمیت په دې ټولنه کې باید ښکاره او اساسي موضوعي چې دا د اسلام یو ګورې دا بیعت کوي که نه، دا په حقیقت کې په مدرن نړۍ کې هم دغه رای ورکول دی، او هغه څوک چې ورته بیعت کېږي هغه تر شرایطو لاندې باید وي، یعنې دغه شرایط ولري، دغه شیان ولري. او دا چې یو څوک یو چانه علم ونه لري چې څه رقم دی، شخصیت یې څه رقم دی، کړنې یې څه رقم ده، تعلیم یې تر کوم حده پورې ده، بکګراوند یې څه شی دی، پخوا یې څه کار کوه، اوس څه کار کوي، تقوا یې څومره ده، دغه شیانو باندې زه فکر کوم چې بیا بیعت هم جایز نه دی. یو واهمی شیته، یو خیالی، یو فرضی شیته تاسو ودرېږئ. پاتې شوله دا چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت څه رقم دی. زه فکر کوم چې دا به طالبانو لپاره هم ډېره ښه وي چې دوی د اسلام په نامه د اسلام په ټکولو کې ورنه کار وانخلي، ځکه چې د دوی ډېر کړنې د اسلام سره په ټکر کې راځي. ګورې په اسلام کې جبر او اکراه نشته، په اسلام کې انساني کرامت خوندي دی، په اسلام کې حریم خصوصي خوندي دی، په اسلام کې د یو څوک نفس، جایداد، ملکیت خوندي دی، په اسلام کې قضا مستقله ده. او که چیرته دا سیاسي قضا جوړه شي، اوس ګوري د خلکو کورونه غصب شوي دي، د چا شخصي کور دی، د چا شخصي مال دی، کالو سره یې دا خونه کېږي، د خلکو معاش نه دی ورکل شوی، دا خونه کېږي، د بیت المال سره، د بیت المال سره خیانت روان دی، دا خو ښه کار نه دی. یو شی ورانه ای وای ولا دا امریکایانو جوړ کړي، هغه خو بیت المال دی، برخه د بیت المال ده، هغه خو اما ملکیت دی، اما شتمنی ده، دا هغه شیان دی.
دلته دا سوال مطرح کیږي، له دغه اسلام له شرعي نظام ول بیلا بیل تعبیرونه وشي په دې برخه کې کده پوهان صاحبی نظر واخلم. پوهان
بلې مهرباني
مهرباني تاسو راځئ،
یعنی سوال ساسي څه ډول باندې؟
ما سوال دا دی چې مثلا دا اوس اخلي بارکزی وویل چې دغه شان شرعي اصول سره سم نه دي، چې طالبان کوي، طالبان وایي چې شرعي اصول دغه سم دي. یو بل څوک بیا یو بل نظر ورکوي، مخکې د شاغلي قرار نظر له تاسو سره ما شریکو، هغه بیا بل خبره کوله، یعنی له دغه شرعي نظام نه ولې مسلمانان یو هدف نه اخلي؟
دا خبر خو سعیده علت داده چه دا مسلمانان که پا عمومی دول سر رواخلو او مختلف و جغرافیو که دوی جوان کری، دوی دی شرایط و دی جوان، دی تعلیم و تربیه سویه او بالاخره اجتماعی و فرهنگی تاثیرات چه دوی پکرنو که لری دا سر تفاوت لری. او وقت سو چه پا قدرت بنده وښه په هغه نظامو د اسلامي هیوادو کې راغلي دي، او هغه قرار لري هغه ګروپونه او دا ګروپونه چې افغانستان کې دا ګروپ مثلا په قدرت رسېدل دي سره تفاوت لري. ولهذا شریعت ګرچې که یو شریعت دی، نو دیده او د غاینه کونه کتل ورته، حتی د ظاهر شاه په وخت هم خلاف د شریعت د اساسي قانون نه دی جوړ شوی. دین د اسلام ته احترام او دغه اطاعت او رعایت پکې وجود لري. حتی د حزب دیموکراتیک خلق د کودتا نه وروسته هغې په قانون اساسي کې هم دین د اسلام ته احترام درج کړی دی، په خپل قانون اساسي کې دا چې عملا کېده دی نه کېده.
شاغلی صاحب دلته سوال دا دی، مثلا د ظاهر شاه په وخت کې حد نه جاری کېدو، طالبان ټینګار کوي چې حدود باید جاری شي، دغه اختلافات ولې باید رامنځته شي؟
فکر کوم چې د ظاهر شاه په وخت کې نسبي دغسې یو آرامي او امنیت په مملکت کې حاکم و، چې هیڅ چاته په هیڅ ګوښه د افغانستان کې ضرر نه شو رسېدلی، او یا دولت کولی شو چې حقوقو د افرادو نه د نورو هغه ظالمانه اعمالو په مقابل کې دفاع وکړي. مګر اوس
نو آیا له شرایطو سره سم باید قانون تطبیق شي؟ تاسو خو داسې خبره کوي.
نه داسې نه ده. خبره دا ده چې هغه څوک چې حاکمیت لري، هغه څوک چې قدرت لري، هغه څه ډول په څه ډول باندې دا شریعت تطبیقوي او قانون تطبیقوي هغه فرق لري. د ظاهر شاه د وخت نه تطبیق د قانون، بیا چې د هغوی مقابل کې کودتاګانې وشولې، بیا د شریعت د قوانینو تطبیق ډېر فرق درلودلی تر ننه پورې. نن هم د دې طالبانو چې نن په قدرت رسېدلي نظر شل کاله پخوا ته دریځې د قانون په مقابل کې او تطبیق د قانون په مقابل کې فرق لري. نو ولې چې شرایط د ورځې د خلکو غوښتنې د اکثریت ضرورت او احتیاجات رفع کول دغه جامع پورې اړه لري چې په څه ډول دوی رفع کوي. که دوی خاص شریعت د اسلامي تطبیق کړي او ټول هغه انساني حقوق د انسانانو دپاره په ټولنه کې مراعات کړي او دوی ژوند د رفاه دپاره، د تعلیم تربیې دپاره، آینده دپاره دوی د کورنیو فکر وکړي، اصلا خلک به دوی ته سوال راځي نه کړي چې شریعت ښه تطبیقوي که بد.
مننه فرزی صاحب، که د خبرونې یو څو دقیقې پاتې دي، که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې افغانان قانوني لاره تعقیب کړي او قانون په دې ټولنه کې تطبیق شي، څه وړاندیز کوي؟
زما وړاندیز دا دی، که چیرې غواړو چې قانون تطبیق شي یو قانونمنده ټولنه ولرو، خو دا سمه ده چې دغه تیر شوي قوانینو کې آخرنه قانون واخلو، دغه سره یعنی هغه تکمیل کو، هغه د شرایط د نظام او د نظام سره سم کو او هغه یو اساسی قانون وګنو. کچیره د هر نظام په خوخه د قوانین تشریعاتی شي، بیا زما په آن دا د افغانستان په ګټه هم نه ده، د طالبانو په ګټه هم نه ده او د هیڅ افغان په ګټه باندې، ځکه چې قانون د ټولنې د هوساینې لپاره ده. قانون د دې لپاره نه ده چې د ټولنې نیمګړتیاوې یعنی مخته کې، یا قانون د دې لپاره نه ده چې شاته لاشو بیرته مخته راشو. قانون د دې لپاره ده چې د افغانانو د هوساینې لپاره لاره ولټو. هغه مخکې چې خبرې د یو زموږ او تاسو یو ګران هیوادوال وکړو، وایي موږ قانون څه وکړو چې د موږ پیسې بندې دي؟ اوس اوس دوی باید هغه سی قوانین تطبیق کړي، یا هغه سی قوانین د تطبیق هغه لاره ولټوي چې د افغانانو په ګټه وي. کدا سی چې دوی فقط واړي چې نړۍ ته وخایي چې موږ غواړو یو اساسي قانون ولرو، نو دا په دې معنی ده چې ملت بیزاره او تاسو د قانون په لټه کې یاست. زما وړاندیز دا ده که چیرې غواړي چې افغانستان مخته ولاړ شي، افغانستان ترقی وکړي، دغه اوسنۍ د یو مخکینی نظام قانون اساسي تطبیق شي او همدغه شرط تغییر کې نافذ کړي چې هغه اصول یا هغه ماده چې د اسلام له نظره سمه نه ده هغه موږ نه تطبیقو، نور هغه اساسي قانون تطبیقو. ځکه چې د 1300 او 1320 کال د قوانینو ترمنځ دغه ډیر ګران تفاوت هم نشته چې ټول قانون بیل شوی، ټول قانون د سر نه لیکل شوی، ټول قانون نوی داسې نه ده. اگر دیر شایان د 1300 کال د اساسی قانون لمخه لیکل شوی ده، نو اې د قانون کړه دوی پلی کی، دوی تطبیق کی، دا د افغانستان لپاره په ګټه ده، ځکه چې موږ مخته ځو شاته نه ځو، او د طالبانو په ګټه هم ده، ځکه چې دوی د لانی نړۍ د خونه په رسمیت یا پیژندل کیږي یا نه پیژندل کیږي، خو داسې یو یعنی یو آیډیا پیدا کیږي چې دوی غواړي چې له نظم سره سم او د معاصر نظام سره سم یو حکومت جوړ کړي.
مننه فرزی صاحب. اخلی پارکزی، فرزی صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې د پخوانیو قوانینو په سر باندې نور قوانین باید تعدیل شي، یعنی په یو شکل تاسو اوږده موده په شورا کې وي، په ملي شورا کې هلته هم ډیر قوانین نافذ شول، وړاندې شول، څه فکر کوئ چې له هغو هم باید استفاده وشي که څرنګه؟
هغه قوانین د اصول پر اساس ټول مریول اجرا دی. غواړم دې بل خبرم تاسو ته وایم چې د اوسنۍ قانون پاغه کې هم په لیکنه او تحقیق کې هم ما برخه درلوده، او دا کوم دوستان چې وایي پاغه کې کچیرته کوم شیان د شریعت پر خلافی، هلته د شریعت پر خلافی چی نشته. کچیرته دوی وایي چې په اوومه ماده کې احترام د کنوانسیون د حقوق بشر ته اشاره کوي، تاسو رعایت احترام او د دې دواړو په مابینس کې ډیر تفاوت شته. احترام په معنا د درناوی دی، رعایت په معنا د تطبیق دی، یعنی تاسو عملی کوئ، پلی کوئ، تاسو په پام کې نیسئ، صحیح؟ یعنی د حقوقي له لحاظه هغه د ځکه چې نور ټول شیان درېمه ماده کې راغلي چې په افغانستان کې هیچ قانون په افغانستان کې د اسلام د اساساتو سره په تضاد کې نشي راتلی. په هغه قانون کې یوازینی شی چې زه فکر کوم طالبان ته ډیر خوند نه ورکوي هغه دا دی چې د اوسنی اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې موږ هم شیعه لرو او هم سنیان لرو. د فقه په اساس باندې چې موږ لیکلی دي چې فقه شیعه چې هغه بیا جعفری فقه هم هدف دی، هغه په احوال شخصی کې داخل بیغه او شدی چې په عملی ډول باندې هغه ور باندې تطبیق کیږي، په دې باندې دوی خفه نشي چې موږ په ټول شیانو کې هغه ته احوال شخصی دی یو چا خپل شخصی کار دی. هر څه موږ اهل تشیع خواندې ورونه خپل شخصی احوال، خپل شخصی ژوند، خپل واده او فسخ او طلاق او خل او داشند مو خپل فقه په اساس باندې مختوری. نو زه فکر نکوم چې پاغه کې دې شیان یا پاغه کې کوم موارد د افغانستان یا په نړۍ کې د اسلام د اساساتو سره ټکر کې راځي. یو داده چې ځینې خلک وایي چې هغه قانون امریکایان جوړ کړي، زه خپل مطلق یو کال مکمل د افغانستان ګوډ ګوډ ته تلیم، شل ولایتونه اضافه مونږه لاړلو، د افغانستان د خلکو نظریاتم ټول کو، او د هغې په سر باندې مونږه یو غیر سیاسي اساسي قانون جوړ کړ. قوانین که چیرته د سیاست مدارانو د اختیار تر لاندې جوړ شي، هغه قوانین په محدوده د چوکاټ کې تطبیقیږي او عامو خلکو ته ګټه نه ورکوي. ځکه چې په پارلمان کې هم که چیرته تاسو وګورئ دا قوانین چې سلیقوي جوړیږي په هغه کې ټولنې ته ګټه نه رسیږي او تلپاتې نه یې، د ساحه د عمل لنډ او کمی. نو زما غوښتنه طالبان هم دا د شایعاتو پسې مه ګرځئ، اما هغه پخوانی قانون ډیر ښه قانون دی. په هغه کې د تعدیل که چیرته تاسو غواړئ یا چیرته کوم ابهام شته تغییر منځ وړلو لپاره یا اصلاح لپاره که چیرته غواړئ کار وکړئ، مهربانی بسم الله. او که چیرته تاسو غواړئ چې نوی قانون جوړ کړئ، نوی نظام جوړ کړئ، ټول هر څه د سره جوړ کړئ، دا افغانستان لپاره یو شاتګ دی.
مننه له همدې وړاندې سره به خبرونه هم راټول کړو. اغلی بارکزی له تاسو څخه مننه کوم، پوهان صافی له تاسو څخه، او فرزی صاحب له تاسو څخه هم چې په خبرونه کې موږ برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
Just don't try me.